په افغانستان کې سهار اته بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمنړی او اساسي بشري حقوقو ته خو لنډ خبري برخه هم لرو. دا لنډ خبري برخه د دې سات په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د افغانستان په مسله کې د ملګرو ملتونو او د قطر د رول ستاینه وکړه. ټام ویست بیګانه وخت په خپل ایکس پاڼه کې خلی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي روزا اوتن بایو او د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سره په جلا کتنو کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. هغه ویلي چې له اوتن بایو سره له افغانانو سره د تعامل په اړه خبرې وکړي او زیاتوي چې نوموړي او همکاران په نړۍ کې یو تر ټولو سخت دنده پر مخوری. تام ویست ویلی متحده ایالات د بشری مرستو د همغږی د بشری حقوقو د څار او په افغانستان کې د اقتصادي ثبات په وده کې د دوی د ونډې استاینه کوي. د قطر له صدر اعظم سره د کتنې په اړه ښاغلي ویست ویلي چې په افغانستان کې د ټولو لپاره د تعلیم او فعال ډیپلوماسۍ په ګډون په یو شمیر برخو کې د قطر د هڅو په خاطر له ښاغلي ال ثانی څخه مننه وکړه. هغه ویلي قطر د افغانانو لپاره د یو باثبات ټول ګډون او خوندي راتلونکي د ملاتړ په چاره کې د نړیوالې ټولنې د هڅو یو مهم شریک دی. د طالبانو د حکومت قانون او پټرولیم وزارت وایي لس تنه علما او متدین حافظان د قانونو د څارونکو په توګه ګماري. د طالبانو حکومت دغه ګام داسې مهال اخلي چې تر دې وړاندې پر دوی له دې کبله نیوکې زیاتې شوې چې اکثره چارې دینی علما او ملایانو ته سپاري. د وزارت پرون چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه کې د دغو څارونکو لپاره د ځینو امتیازاتو او هم د ګمارنې لپاره د ځینو شرایطو یادونه کړې. خدای نه دی ویلي چې ولې دغه مهمې مسلکي دندې ته دینی عالمان او حافظان ګماري. دغه وزارت دغه اقدام داسې مهال کوي چې څلور اونۍ مخکې د شپږ نیم میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان د اوو لویو قانونو قراردادونه له ملي او نړیوالو شرکتونو سره لاسلیک کړل. د طالبانو پر سرپرست حکومت یو مهم انتقاد دا دی چې په تیرو دو کلونو کې په اکثرو سکتوري او مسلکي برخو کې پر مهمو څوکیو د مسلکي کسانو پر ځای ملایان او خپل غړي ګمارلې دي. د کاناډا حکومت په پاکستان کې له هغو افغان کډوالو سره د مرستو خبر ورکوي چې د تیر کال سیلابونو زیانمن کړي دي. د کاناډا د حکومت په اعلامیه کې چې پرون خبره شوې ده، د هیواد نړیوالې پراختیا د وزیر احمد حسین په حواله ویل شوي چې دوی په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د دو پروژو په چوکاټ کې څوارلس میلیون ډالره مرسته کوي. ویل شوي لس میلیون ډالره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري او څلور میلیونه نور د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا د افغان کډوالو پر اړتیاو لګول کېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا دوه نیم میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې میشتې. له دې ډلې شاوخوا شپږ سوه زره د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له خپلو متحدینو او شریکانو سره به کار وکړي چې د ناګورن قرهباغ د سیمې د وضعیت په اړه د څارنې یو نړیوال ماموریت رامنځته شي. د اذربایجان لخوا د چټکو پوځي عملیاتو په نتیجه کې چې باکو پر دې جلا غوښتونکي سیمې بشپړه ولکه ټینګه کړي، نږدې نیمایي اوسیدونکي خپلو کورنو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان متیو میلر پرون چهارشنبه په واشنګټن کې خبرلان ته وویل په داسې حال کې چې د ارمنستان حکومت د سپتمبر له څلېرشتمې رئیس له سیمې د درې پنځوس زرو څخه د زیاتو اوسیدونکو د وتلو خبر ورکړی. متحده ایالات به د سیمې لپاره د یو ماموریت د رامنځته کولو لپاره انکار وکړي. له ناګورن قرهباغ څخه چې اکثریت اوسیدونکي ارمن ټبره دي، د کډوال شو کسانو دغه نوې شمېرې د دې څرګندونه کوي چې د دې لانجمنې سیمې نږدې نیمایي نفوس بې ځایه شوی دی. ایروان له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې سیمې ته یو څارونکی ماموریت واستوي تر څو د بشري حقونو او امنیتي وضعیت له نږدې وڅېړي. فرانک روبیو لومړنی امریکایي ستور مزل شو چې په فضا کې تر نورو امریکایانو اوږدمهاله ماموریت ترسره کړل. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د روبیو دو روسي ستور مزلو فضايي بیړۍ په نړیوال فضايي سټیشن کې تر څه باندې یو کال ماموریت وروسته پرون چهارشنبه په قزاقستان کې ځمکې ته راښکته شوه. ځمکې ته د دغو ستور مزلو بیرته راتګ د هغوی د فضايي بیړۍ د لیکېدو او هغوی ته د نوې بیړۍ د استولو له کبله شپږ میاشتې وځنډېد او دوی په فضايي سټیشن کې درې سوه یو اویا ورځې تېرې کړې. د افغانستان په اړه د موسکو فارمټ غونډه سبا جمعه ده. د تاتارستان جمهوریت په مرکز کازان ښار کې جوړیږي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی له وړاندې د غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته رسېدلی دی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف ویلي چې په دې غونډه کې باید ډېر تمرکز په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ حکومت پر جوړولو وي. تفصیل له اسدالله الدین څخه.
ټاکل شوی د ماسکاو فارمټ په شپږمه غونډه کې په افغانستان کې د پراخ بنسټ حکومت په جوړولو او له ترهګرۍ او نشه یي موادو سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وشي. تاس خبری آژانس په یو راپور کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله د اجنډا د مسئلو ته اشاره کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی د تېرې دوشنبې په ورځ دغې غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته تللی دی. متقی په مسکو کې د افغانستان سفارت دننه له خپلو ډیپلوماتانو سره په خبرو کې چې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت پرون خپرې کړي ادعا کړې چې د سیمې له هیوادونو سره یې ګډې ستونزې هوارې کړې دي.
سره له سختو شرایطو سره له مشکلاتو بیا هم په ډیپلوماتیک ډګر کې موږ تاسو ډیر ښه روان یو. اکثره هیوادو سره ډیپلوماتیک اړیکې ډیر ښې دي، بلکې ورځ په ورځ وده کوي، ورځ په ورځ په مخ ځي. اوس یو مرکزي حکومت راغلی او په ټول جغرافیه باندې تسلط لري او په تیرو دوو کلو کې ثابته کړه چې له دې خاورې نه هیچا ته ضرر نه رسیدلی او نه رسیږي. نو دنیا د امنیت په برخه کې او د مخدره موادو په برخه کې څه مشکل له موږ سره لارو هغه حل شوي دي.
که څه هم متقی د مسکو فارمټ د غونډې احتمالي بحثونو ته اشاره ونه کړه، خو له امنیت او نشه یي موادو پرته یې نور مسایل کورني یاد کړل او په باور یې بهرنیانو پورې اړه نه لري. د ښاغلي متقی له دې ډار سره سره د افغانستان څو ګاونډیو هیوادونو چې د مسکو فارمټ د غونډې غړي هم دي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر موجودیت او دوی ته یې د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه هیوادونه پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران دي چې چارواکو یې په ځلونو په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو په ځانګړې توګه داعش، القاعده او تحریک طالبان پاکستان ګواښونه جدي ګڼلي دي. دې ډله کې پاکستان تر ټولو زیات اندېښمن دی او په ځلونو یې تور پورې کړی چې تحریک طالبان پاکستان د پاکستان دننه بریدونو لپاره د افغانستان له خاورې ګټه اخلي، هغه تور چې طالبانو تل رد کړی دی. پر پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران سربیره ترکمنستان، قزاقستان، چین او هند هم د مسکو فارمټ غړي دي چې ټاکل شوی استازي سبانۍ غونډه کې ګډون ولري. مسکو فارمټ 2018 کال کې رامنځته شو چې دوه غونډې یې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال او درې نورې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ له پایله کړې دي. که څه هم طالبان د مسکو فارمټ دو مخکنیو ناستو ته نه وو وربلل شوي، خو دا ځل څو میاشتې مخکې دوی ته رسمي بلنه لیږل شوې وه. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې بیا په یوه شپږمادهیزه اعلامیه کې د مسکو فارمټ د غونډې له ګډونوالو ځینې غوښتنې مطرح کړې دي. دوی ویلي چې د سیمې هیوادونه باید په افغانستان کې سولې او د یوه ولسواکه حکومت جوړېدو ته زمینه برابره کړي او د طالبانو له حکومت سره پر اوسني تعامل یا چلند له سره کتنه وکړي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروا رسنیو ته ویلي چې د مسکو فارمټ په دې غونډه کې به د افغانستان پر اوسني وضعیت، د سیمې پر امنیت او له جګړې وروسته د بیا رغونې په مسایلو بحث وشي. هغې هیله وښوده چې د غونډې په پای کې به یوه ګډه اعلامیه هم خپره شي.
دا چې په کازان کې د مسکو فارمټ غونډه څومره مهمه ده او روسیه د دې غونډې د جوړولو له لارې د کومو هدفونو په لټه کې ده، اسدالله الدین په دې اړه په مسکو کې له پخواني افغان ډیپلومات غوث جان باس سره مرکه کړې او په پیل کې د دې غونډې د اهمیت په اړه پوښتلی دی.
هغه کومه غونډه چې د روانې میاشتې په 9 نیټه د روسیې د فدراسیون په قازان ښار کې دایریږي او د مسکو د فارمټ د مشورتي فارمټ پنو مشهور ده، دا ځل بعد لکه د پخوا په شان به یو تشریفاتي او بیوروکراتیک غونډه وسی کی کما ملموسه نتیجه د دې په پایله کې لکه لګیدا اوس خو زه شخصا نه وینم. البته په دې غونډه کې به د نظریاتو تبادله وسی کی د منطقې د اوزا په اړه کې به هم تبادله د نظرونو تبادله وشي. د ازبکستان یو څه تشویشونه چې را پیدا شوي دي، آمو دریا د اوبو د سیند د ویش په تړاو او په مجموع توګه د عمومي اوضاع د منطقه به وڅېړل شي. کومه ملموسه نتیجه به دا فارمټ لږ تر لږه په دغه مقطع د زمان کې ونه لري.
جنباز صاحب، روسیه په افغانستان کې د څه شي په لټه کې ده؟ آیا د ځان او متحدانو له امنیت نه ویره لري او که غواړي چې د خپل سیالانو لاس له افغانستانه لاند کړي.
د روسیې د فدراسیون دولت طبعا چې تر ټولو د مخه د خپل منافعو په خاطر دغه فرمات رابلی او کوشش کوي چې د افغانستان د سیاسي پروسې څخه شاته پاتې نشي. روسیه کوشش کوي چې طالبان په منطقه کې مدیریت شي او ډیر نظر او سوچ منطقي ته وسیږي تر څو د فرامنطقوي مرکزو ته، او کوشش دا دی چې خپل روابط او تعامل چې طالبانو سره لري دا لا نور هم ټینګ کړي تر څو هغه کوم ثبات چې دوی غواړي په منطقه کې تامین کړي د دوی د منافعو سره سم هغه له لاسه لاړ نشي او طالبان د نورو مرکزونو د فرامنطقوي مرکزونو د اجندا او برنامو ښکار نشي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په ډیپلوماتیکه برخه کې بریالي دي او د سیمې له هیوادونو سره یې تعامل ښه دی، اما د عمل په ډګر کې بیا تر اوسه هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نو په دغسې حالاتو کې ډیپلوماتیکې اړیکې په څه معنی؟
دا یو ښکاره واقعیت دی چې طالبان په یو نو تجرید کې او انزوا کې واقع دي. که دوی کومو غونډو ته رابلل کېږي هم خو په ډیره چې تاسو بیا ورسره خبرې کیږي، دوی معمولا په دهلیزو او په خاصو اتاقو کې دوی سره لیدنه کاته کیږي. دوی ته هیڅ نوه دولتي یا حکومتي تشریفات یا پروتوکول نه ورکول کیږي. دوی بیرغ څوک په رسمیت نه پیژني، دوی ته دولتي پوزیشن نه ورکول کیږي. خو دوی خپله کوشش کوي چې حتی هغه کوم ډیر ټیټ رتبه مامور یا ډیپلومات کوم هیواد کې دوی سره ملاقات کوي، نو هغه ته هم ډیر لوړ ارزښت ورکوي او ورته ډیر لوړ اشتهار کوي. په هر حال تر هغه به دغه دوګونی حالت ادامه لري تر څو چې طالب دننه په افغانستان کې خپل مشروعیت ترلاسه نکړي او د افغانستان د خلکو اراده تمثيل شوی نو سیږي. دا دوګونی حالت به دوام لري او دی فاکتو به دوی سره تعاملات کیږي، اما دوی په هیڅ صورت د یو حکومت یا مشروع حکومت په حیث په رسمیت نه پیژندل شي.
په موسکو کې له پخواني افغان ډیپلوماټ غوث جان بصره د کازان د غونډې په باب چې دا غونډه څومره مهمه ده مرکه و.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دران دوستانو سلامونه می ومنی.
په کاراتو باندې د ماتو ور پارچا رات شو لایدو خاطر چې انټرنیټ بقته شو لا بیرته به انټرنیټ وصلې دلم. زغبل چې طب محصل یم، زه باید عملی درسونه او نظری دواړه وایم. ولی یو ډاکټر هیڅ وخت نشي کې تنا په نظری درسو باندې مخکله لشي.
د یو محصلی غږ مو واوریده چې ویلې آنلاین زده کړې کوي، خو آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی. د آنلاین زده کړو پر مهال د کومو خبرو په پام کې نیول ضرور دي؟
غیر حضوري ونه لري، باید ځکه چې درسونه تل زنجیره‌ای شکل لري او که یو جلسه د یو محصل نه پاتې کیږي نو د دې تاثیر په نورو راتلونکو جلسو باندې ډېر زیات وي.
نن امدا موضوع چلو ملتیا مو کړی. قدرمن اوردونکو، کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دویم ځل لپاره بیا وخت ورسیدل، د ښځو پر وړاندې له نورو محدودیتونو سره د نجونو پر مخ خوندي او پانتونونه هم بند کړل. ل افغانستان څخه ځینی وتلي کډرونه او د زده کړو په برخه کې یو شمیر فعالان وایي چې دوی د افغان ښځو او نجونو لپاره آنلاین زده کړې پیل کړې دي، خو لکه څنګه چې په کار د زده کوونکي وانډه نه اخلي. موږ په کابل کې له محصل څخه پوښتلي چې دوی آنلاین زده کړې کوي کنه، که نه کوي لامل څه دی؟
هیڅ امید نشته، زه هیڅ هیله نه لرم چې زه به په آینده کې یو شی اوسم. فعلاً د ما هغه د آیندي خوبونه هغه ټول زه فکر کوم چې په واقعیت به نه بدلیږي. آیا به ما ته به آنلاین پوره سرټیفیکیټ یا پوره هغه اسناد راکړي؟